شنبه د سلواخې 19 د فبروري 8 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیول شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم سلامونه. په دې خبري مجله کې مو وړاندې د هغه امریکایي قراردادي مسله څرلې ده چې تیرونی په افغانستان کې ورک شوی دی او ویل شوی چې له خوست اختطاف شوی خو د خوست والی بی خبری شي. د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د امریکا حکومت په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د کوکنارو کښت کم شوی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړو هرکلی کوي خو ورته انتظار دی او د کاسو او سربیا ترمنځ یو مهم اقتصادي اختلاف هوار شوی. د خبرونو تفصیل. د امریکا حکومت په یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی. دا راپور د سپینې ماڼۍ لخوا د مخدر موادو د کنټرول د پالیسي دفتر پرون خپور کړ. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې پر 221000 هکټاره ځمکه کوکنار کرل شوی وو او په 2019 میلادي کال کې د کښت اندازه 168000 هکټارو ته راکمه شوې. خو د خالصو تریاکو تولید 21% زیات شوی دی. د سپینې ماڼۍ د دې ځانګړي دفتر په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې 6200 ټنه اپیم تولید شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې په مارکیټ کې د اپیمو د نرخ د ټیټېدو له امله د کوکنارو کښت کم شوی خو د شي هوا او ښه کښت له امله د خالصو اپیمو تولید زیات شوی دی. د مخدر موادو کاروبار په افغانستان کې د جګړې د تمویل اساسي لاره بلل کیږي. د غربي رسنیو په حواله وسروال طالبان د کوکنارو د کښت او د مخدر موادو د قاچاق له لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي. د افغانستان حکومت تر اوسه د سپینې ماڼۍ د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړو هرکلی کوي او پریکړې به یې عملي کړي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند زبیع الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لا رسمن خپل پریکړه لیک دوی ته نه دی استولی. زموږ دارالانشا خپل کارونه او لومړنۍ څېړنې کړي دي خو د شکایتي کمیسیون پریکړو ته انتظار کوو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي وو چې خپلې پریکړې به د پنجشنبې په ورځ کمیسیون ته واستوي خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند وویل چې دوی ته لا نه دي وررسېدلې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې کله د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون پریکړې رسمن ورورسېږي د جنجالي شویو رایو د بیا ګڼلو بهیر به پیل کړي. سادات وویل چې دوی مخکې له مخکې نشي ویلی چې د بیا شمېرنې پروسه به څومره وخت ونیسي. د افغانستان د ولسمشۍ ټاکنې د میزان پشپشمه وي. د هرات د پولیسو د ځانګړي عملیاتي قطې قمندان څارنمن احمد شاه جلالي ووشل شو. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پر څارنمن احمد شاه جلالي پرون ماښام د امنیتي تلاشي له یوې پوستې د تېرېدو په وخت په تېروتنه ډس شوی دی. د هرات والي دا پیښه غندلی او په دې اړه د هر اړخیزې څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. د هرات د والي ویان زیاته کړه چې د پولیسو د قمندان په شخصي موټر کې سپور وو او د هرات ښار د 12 ناحیې د نوابات په سیمه کې وشل شوی دی. د کاسو نوي سرلیاسم ویلي چې له سربیا د مالونو پر واردولو جنجال پارونکي ګمرکي تعرفه له منځه وړي. دواړه هیوادونه تر نړیوال فشار لاندې د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو هڅې کوي خو د کاسو نوي سرریاسم البین کورتي خبرداری ورکړی چې یوازې هغه سل په سلو کې تعرفه چې دوه کاله مخکې لګول شوې لرې کولی شي. ښاغلي کورتي د ازادي راډیو د کاسو څانګې ته پرون وویل د وایي موږ له سربیا سره د اصولي خبرو ملاتړ کوو. زه باور لرم چې موږ په خبرو کې د بل وار ناکامۍ بیان نشو پرې کولی. زه باور لرم چې کاسو او سربیا دواړه به له اروپایي ټولنې سره د خبرو لپاره اجنډا او کاري چوکاټ تیار کړي. کاسوو پخوا د سربیا یو ولایت و، خو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه چې د نړۍ 110 هیوادونو په رسمیت پیژندلی ده، خو سربیا یې نه مني. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې پر دواړو فشار راوستی چې د خبرو له لارې اقتصادي او سوداګري اړیکې ټینګ کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو لپاره یو لوی خنډ د کاسوو لخوا د سربیا پر مالونو 0% ګمرکي تعرفه وه چې په 2013 میلادي کال کې اعلان شوې وه. د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکا پرون د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل. د راپورونو په حواله پوتین او لوکاشنکا پر منسک د اقتصادي فشار د زیاتېدو او همدارس د واشنگتن لور ته د بیلاروس د اړیکو د ګرمېدو پر شرایطو خبرې کړې دي. پوتین او لوکاشنکا د روسیې په تفریح شارګوټي سوچي کې سره کتلې دي. لوکاشنکا تر دې مخکې خپل هیواد ته د روسیې د خامو تیلو د واردولو په اړه شکایت کړی و. د روسیې خام تیل د بیلاروس د اقتصاد ستن ده، خو د ورځې په پای کې د پوتین د دفتر رئیس وویل چې روسیه بیلاروس ته یوازې پر نړیوال مارکیټ کې د ورځې په نرخ تیل ورکولی شي، خو ویې ویل چې له لوکاشنکا سره موافقه شوې چې سږ کال به د ګاز د تیر کال په نرخ ورباندې خرڅوي. دا خبرونه د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. په خبرونه کې د هغه امریکایي قراردادي مسله څارو چې تیرونی په افغانستان کې ورک شوی دی. خو د خوست والی وایي
زمونږ چې کوم لمړني معلومات دي له کابل نه ورک شوی دی، او په دې اړه باندې زموږ داخلي او خارجي امنیتي او کشتي ارګانونه څېړنه کوي.
نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د کاسا زر پروژې په ارتباط اوریدل شي.
دا پروژه کومک د دریو بودو څخه وګورو، اجتماعي، اقتصادي او سیاسي. په دریو وړو برخو کې افغانستان لپاره مثبت پایله لري.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې د پاکستان د ملي اسمبلی له دې پریکړو تاسې خبره وو چې پکې راغلي دي هغه کسان چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي او وژنې په محضر کې به اعدام شي. او د خبري مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دلته موږ سلور کسا کار کوو چې دوه کاریګران دي چې هغه د موبایل کار کوي چې د موبایل جوړېدا کار کوي، او دوه چې دي دا دکانداري کوي.
د خوست والی په هغه ولایت کې د یو امریکایي د بې درکه کېدو خبر رد کړ. محمد حلیم فدایی وویل چې دا کس له کابله بې درکه شوی او لا نه ده څرګنده چې خپله ورک شوی که چا تښتولی دی. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې یو امریکایي قراردادي له خوسته تښتول شوی دی. جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په افغانستان کې د تښتول سوي امریکایي وګړي نوم مارک فریډ ښودل شوی، او دا چې د امریکا د ایلینوی ایالت دی. دا اسوسییټډ پرس په حواله دالانه د څرګند چې هغه په افغانستان کې د یو کال افغانستانه بل ځای ته لیږدول شوی دی. نیوزویک مجلې چې تیرونی په دې اړه تر ټولو مخکې خبر ورکړ ویلي چې هغه په خوست کې د شهقانی شبکې وسوارو تښتولی دی. په خوست کې د رپورټونو په حواله اکثر د حقانی شبکه فعالیت لري. خو د خوست والی حلیم فدایی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې داسې خبره نه ده. حلیم فدایی وویل دا وګړی له کابل ورک شوی دی.
امریکایی زمونږ چې کوم لمړني معلومات دي له کابل نه ورک شوی دی، او په دې اړه باندې زموږ داخلي او خارجي امنیتي او کشتي ارګانونه څېړنه کوي تر څو د دې پیښې هغه نویت څرګند کړي چې دا په خپله ورک شوی، اختطاف شوی، که اختطاف شوی وي، کومې ډلې وړی، چا وړی، دا ټول هغه څه دي چې د څېړنې په نتیجه کې به معلومی.
نیوزویک څرګنده کړې وه چې بې درکه شوی امریکایي وګړی د امریکا د سمندري ځواکونو یو مخکنی منصبدار دی، او اوسمهال یې د امریکا په یوه قراردادي شرکت کې کار کاوه. اسوسییټډ پرس لیکلي چې دا مسله اوس د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې هغه ځانګړې برخه څېړي چې د برمته شوو امریکایي وګړو د خلاصون تر لارو چارو کار کوي. دا ځانګړې اداره د امریکا د مخکني جمهور رئیس باراک اوباما په حکومت کې جوړه شوې وه. کوم امریکایي چارواکي چې د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط له اسوسییټډ پرس سره خبرې کړي ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر اداره او د امریکا د استخباراتو پر فدرالي اداره اف بی آی بشپړ باور لري او یقین لري چې په دې اړه د نیوزویک راپور سم دی. وسوالو طالبانو اسوسییټډ پرس او شمېر نور غربي رسنیو ته ویلي چې په اړه یې هیڅ ډول معلومات نه لري. د امریکا خارجه وزارت هم دومره ویلي چې داسې راپورونه ورسېدلي او نور تبصره یې نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا حکومت له طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه په خبرو لګیا دی.
پاکستانی طالبانو ای آی پی ٹی پی د وی اعلامیه په خبرولو سره خبر ورکړی چې د دغه ډلې مرستیال شیخ خالد حقانی د دوی له بل مهم قومندان قاری سیف الله پشاوري سره یو ځای د امریکا په لور ځواکونو له لوري په کابل کې وشل شوی دی. د دغه اعلامیه په اساس چې د پاکستانی طالبانو دغه قومندان د روان میلادي کال د جنوري په 1.5 نیټه وشل شوی دی. دا دواړه قومندانان البته ویل کېږي چې دواړه وشل شوی کسان له پکتیکا کابل ته تللي وو. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غشان افغان طالبانو هم د دې پیښې په اړه ناخبري وښوده. شیخ خالد د 2014 میلادي کال په پېښور کې په یو پوځي شوانځي په برید کې په لاس لرلو تورن دی. په دې برید کې نږدې 150 کسان وژل شوي وو چې زیات یې کم عمر ماشومان وو. په همدې برید کې یو بل تورن احسان الله احسان دی چې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د ده په نوم یو پیغام خپور شو چې پکې راغلی دی چې دی د پاکستان د استخباراتو له زندانه تښتېدلی دی. احسان الله احسان د پاکستاني طالبانو ویان په 2010 کال کې د پاکستان پوځ ته تسلیم شو. دی بیا تر ډیره آزاد وو، حتی د پاکستان له جیو تلویزیون سره یو ځل مرکه هم کړې وه. د پښتون خورنې غورځنګ څو ځله اعتراض کړی وو چې پوځ طالبان ساتي څه نه ورته وایي. د احسان الله احسان تر پیغام وروسته په کابل کې د پاکستاني طالبانو د مرستیال مشر د وژلو خبر څرنګه خپور شوی دی؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي نظیم سمون نظر اخیستی.
دام د پاکستان د سیو الهو په سیر یو ډیره مزهکه ادا ده چې دی وی چې په افغانستان کې خصوصا په کابل کې د پاکستاني طالبان یې ټي ټي پی مرستیال وژل او ځینې نور ورسره کسان یې غکړي وژل شوي دي. البته زه فکر کوم دا ادارې په داسې وخت کې کیږي چې پاکستان عملاً هم دا اوس د تروریزم د تمویل خصوصا په خپل په پاکستان کې د پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ کې پیریم له خوا له سختو فشارونو سره مخ ده او نړۍ ته وښودله چې پاکستان څنګه د تروریزم په تمویل کې ښکېل او پښتانه وژني او دغه لوبې روانه کړي. زه فکر کوم د همدې دا د یعنی د کاونټر ارګومنټ په توګه پاکستان هڅه کوي چې نړۍ ته وښيي چې زمونږ جنګ له تروریستانو سره ده او دا تروریستان چې دي ګواکې افغانستان کې د افغانستان
ته ویلي. لکه څنګه چې تاسو وایئ چې دا په کابل کې نه دی وژل شوی، نو که په کابل کې نه دی وژل شوی د افغانستان حکومت علنن څه ولې نه وایي؟ ولې واره واره دا خبره نه ردوي؟
د افغانستان حکومت بالکل افغانستان حکومت که څه وایي خو دوی به ویلي و بل دا چې بنته دا سره په نه هم شته چې هغه ډله چې پاکستان ادا کوي چې هغه پاکستانی طالبان دي دا سره په نه هم شته چې دا خپل د ایسای په تړلې شبکې وچ په کابل کې ټولونه کول قومي شخصیتونه مخاور شخصیتونه یې وژل. دا سیداوی هم شته. زه فکر کوم چې دا ډیره مزحکه ادارې کوي دا څه هم وینو پاکستاني طالبان په کابل کې څه کوي دا ډیره عجیبه هغه ده. دا پاکستان خو په تیر کې داسې کړی و لکه په ظاهر دا وړې راواخیسته اسلام آباد کې وژه بیا مړه یې راوړه په هغه کې واچو د افغانستان خاورې ته را دینه نه کړ. زه فکر کوم دا داسې یو څه احنه فازیانې دی او حقیقت نه ډیر لری خبره ده. هیڅ عقل دانه شي منلای چې دا یو څه دی چې هم حقیقت دی.
که چیرته دا حقیقت نه لري نو بیا هم زه هم دا پښتنه تکراروم چې افغانستان ولې وارله وره څه نه وای؟ یعنی د افغانستان حکومت د افغانستان چارواکي ازادي راډو هڅه وکړه چې له بیلابیلو ویندویانو سره ارتباط ټینګ کړي او دا موضوع د موضوع سپیناوي وکړي.
د افغانستان حکومت باید د یو مسل په توګه نظر څرګند کړي او په دې اړه خپل لغه وړاندې کړي. کوګه ضرورت یې هغه د پالیسی مسلې د سیاست مسلې به چې افغانستان ولې تر اوسه پورې چوپ ده په دې اړه خپل نظر نه څرګندوي. خو یعنی موږ د یو د مسایلو د واګا په توګه چې دا مسایل نه دي څارو داسې تصور نه کوو چې خیا هم د حقیقت ولري.
له شغل نظیم سمون څخه مننه کوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د برښنا شرکت له ویان سره وحید الله توحیدی سره شغیدلو او د کاسا زر پروژې په ارتباط مو د نظر غوښتي دي چې دا څنګه پروشه ده. خو اوس و بچي او 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه سخ پاره کړی دي. سفی الله سنګزی کتنه ورته کوي.
له افغانستانه د یو شمیر امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه یو له هغو مسالو ده چې د ریل کلیر وولډ خبرونې پرې مقاله لیکلې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې که د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره جدي واوسي، هغه باید د تاوتریخوالي د زیاتولو پر ځای سرتیري کور ته ورستانه کړي. خو د ریل کلیر وولډ د مقالې په یو برخه کې دا هم راغلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو احتمالي وتل په دې معنی نه دي چې په افغانستان کې د سوله په جادوی شکل ټینګ شي. د خبرونه په لیکنه په دې برخه کې هر هڅه باید د مسؤلانه او آرام وتلو په هدف وي. ریل کلیر وولد لیکلی چې په ډیره خوازه کې به هم له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته دغه بیوزله هیواد په لا خراب حالت کې پاتې شي. خبرونه لیکي چې طالبان او ترهګري به له منځه لاړ نه شي. د افغانستان د پوځي او امنیتي چارو شنونکی جاوید کوهستانی باوري دی چې په هیواد کې اوسنی نسبي ثبات هم د بهرنیو ځواکونو د حضور په خاطر دی. ښاغلی کوهستانی ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو په صورت کې به له دغه هیواد سره نړیوالې مرستې هم کمې شي. اوس وخت 10,000 بهرني سرتیري په افغانستان کې حضور لري چې نږدې 14,000 امریکایان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه په سټیټ آف دی یونین یا کلنۍ وینا کې ویلي چې په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو او کورونو ته د امریکایي سرتیرو د بیرته ورستنولو په خاطر د سولې په یو تړون کار کوي. د جرمني د فدرال بهرنیو چارو دفتر په افغانستان کې د سکیتستان پروژې په اړه یوه مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې د جرمني د فدرال بهرنیو چارو دفتر له کلونو راهیسې د سکیتستان مؤسسې ملاتړ کوي. سکیتستان په کابل، مزار شریف او بامیانو کې هلکانو او نجونو ته د سکیټ بورډ روزنه ورکوي او هم د خونځي درسونه پریوایي. د جرمني د فدرال بهرنیو چارو دفتر په دې مقاله کې راغلي چې د سکیتستان په خونځي او سپورتي کلبونو کې ډیری هغه نجونې او هلکان درس وایي او سکیټ بورډ کوي چې له جنگ زپلو سیمو کډه شوي او بیوازله دي. له لرګیو جوړو تختو باندې واړه ټایرونه نسبيږي او بیا لوبغاړي پرې دریږي او حرکت کوي. هم دغه لوبه ته سکیټ بورډینګ وایي. د همدغه ماشومان په تیر بیا نجونو په اړه چې د سکیتستان له لارې سکیټ بورډینګ لوبه کوي یو ډاکومنټري یا لنډکی فلم هم جوړ شوی. د جرمني د بهرنیو چارو د دفتر په لیکنه کې راغلی چې دا فلم په یو جنگي ساحه کې د سکیټ بورډ زده کول کنجلې وسی نومیږي او همدارتلون کې یک شنبه د اوسکار جایزو ته کاندید ده. اوسکار اواردونه هر کال په نړۍ کې غوره هنري او مستند فلمونو ته ډالۍ کیږي.
ولسمشر اشرف غنی د کابل په سوربی ولسوالۍ کې د کاسا زر پروژې د لومړني ستنې د بنسټ ډبره د پنځشنبې په ورځ کې شوه. دا د افغانستان، قرغزستان، تاجکستان او پاکستان ترمنځ د برېښنا د لیشت یو لویه پروژه ده چې په 1995 کال کې پرانستل شوه. د برېښنا ریاست چې د دې پروژې د عملي چارو څارنه کوي وایي تر اوسه د کاسا زر پروژې کار 35% پرمختللی دی. د دغه ریاست ویاند وحید الله توحیدی له ازادي راډیو سره په مرکې کې وویل چې په پام کې ده دا پروژه د 2022 کال تر پایه بشپړه شي. د ښاغلي توحیدی سره فریبا ظاهر مرکه کړې. د مرکې په سر کې د عملي کارونو د پرمختګ او د افغانستان لپاره د دې پروژې د ګټو په اړه ښاغلي توحیدی وویل.
دا پروژه البته تقریبا عملی کار د مارچ د 2019 په دیرشمه باندې پایل شو چې د دې سروې او ډیزاین 100% کاملا تکمیل شو. تولید او انتقال مواد چې د کی سی او د کی پی ټی ال د شرکت لخوا تطبیقیږي تقریبا 55% تکمیل شوی. البته ساختمانی امور چې د حدودا 515 کیلومتر په افغانستان کې شپاره سواب یا پای په دې کې څنګه پیږي چې کوای شو په وس حاضر حالت کې د دې پروژې فیصدی د کار پرمختګ 15% مونږ وایو. یعنی د ډیزاین سره، د انتقال د مواد سره، د اسکان مجدد د موضوع سره ټول خلاص شوی دی تقریبا 15% د مخې شوی. د دې پروژې قیمت 225 میلیونه امریکایي ډالر کېږي چې د نړیوال بنګل لري. البته دا تعمليږي او د افغانستان برېښنا شرکت د دې څخه نظارت کوي او دوه شرکت هندي شرکتونه د کی ای سی او کی پی ٹی ایل په نوم د شرکت د پروژه تطبیقوي.
توحید صاحب، ک یو لږ د افغانستان پر ګټو راته وژغیږي چې د پروژې څخه افغانستان څونه ګټه اخیستلی شي؟
دا پروژه کومک د دریو بودو څخه وګورو، اجتماعي، اقتصادي او سیاسي، په دریو وړو برخو کې افغانستان لپاره مثبت پایلې لري. چې که اقتصادي وبولو، البته دا د افغانستان لپاره په هر پنځو میاشتو کې چې نظر میګاوټه برېښنا د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته ځي، د وسلوس میلیون ډالر څخه ډیر دا یوازې حق ترانزیت کیږي. د دې ترڅنګ هر هغه څوک چې د دې څخه موږ 300 میګاوټه برېښنا د سنګتودا د بک تو بک سټیشن چې جوړیږي په تاجکستان کې، 300 میګاوټه موږ برېښنا هم افغانستان ته خلو. او د افغانستان اوپن سیاست یا پاس سیاست د دې ورتیا لري چې نور هیوادونه هم کولای شي په همدغه شرایطو دغه مسیر لارې برېښنا منځنۍ آسیا نه البته جنوبي آسیا ته انتقال کړي. د دې اجتماعي اړخونه دا به چې د هر هغه کلي څخه چې تیریږي یا د هر هغه مسیر څخه چې تیریږي د خلکو ته د کار زمینه برابرېږي، هغه کلي او بانډو باندې چې تیریږي د دې ترڅنګ چې د اسکانو مجدد پیسې ورکول کېږي، د حفظ مراقبت لپاره تقریبا په کلنۍ 10 میلیونه ډالر تقریبا دوی باندې توزیع کېږي، چې د دوی د مکتبو البته دا د میثاق شهربندي د لارې تطبیقېږي. تقریبا 1515 شوراګانې جوړ شوې دي. دا هر شورا چې د کلیو فیصله کوي چې څه ضرورت لري، برېښنا ته، وړوکې بند ته، هایډرو انډل، یا هم مکتب ته، یا هم پوخ سرک ته، یا د اوبو سیستم ته، همدغه پیسو هغوی ته دا رغول کېږي چې دا په اجتماعي ژوند کې ډېر زیات مثبت تاثیرات دوی راولي. بله درېمه برخه چې سیاسي برخه ده، دا د هیوادونو زینف هیوادونو ترمنځ هغه مثبتې اړیکې لا پیاوړې کوي.
توحید صاحب، دغه نوې ستنې چې د دې مزې د تېرېدو لپاره جوړېږي، دا به نوې ستنې جوړېږي او که له پخوانیو ستنو کار اخیستل کېږي، دغه کار څنګه دی؟
نه، دا خو نوې ستنې دي. د لپاره چې پخوانۍ ستنې تر اوسه پورې 500 کیلو ولټه چې یعنی غټه ستنې تر اوسه پورې په افغانستان کې تیر شوي نه دي، چې اوس په دوو مختلفو برخو باندې موږ دا تیروو، چې یو د کاسا زر پروژه ده او بل د ترکمنستان پروژه ده چې هغه کابل او افغانستان ته برېښنا راوړي. دا به ډېر های ولټاژ ستنې وي.
وحیدالله توحیدی،
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پاکستان ملي اسمبلی یو پریکړه لیک تصویب کړ چې غوښتنه پکې شوې چې هغه کسان چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي او وژني په عام محضر کې اعدامي شي. پر دې پریکړه د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو ادارو انتقاد کړی دی. جزئیات ته فرشته جلال زوی پر راپور کې.
د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان پرون اسمبلی ته د پریکړه لیک تر وړاندې کولو وروسته وویل هغه کسان چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي د هیڅ ډول ترحم حقدار نه دي. علي محمد خان وویل هغوی باید د ښارونو په منځ کې په دار وځړول سي.
دا اسمبلی په نوښار کې د تکلنی ماشومې د وژنې په کلکه غندنه کوي او غوښتنه کوي چې دغه شان بېرحمانه وژنو مخه ونیول سي. دغه شان پیښو کې ککړو کسان ته باید سخت سزا ورکړل سي او دغو کسان ته نه یوازې د مرګ سزا بلکې په ډاګ ورته پانسۍ دي ورکړل سي.
د جنوري په 19 په نوښار کې پر یوه 9 کلنه نجلۍ د جنسي تیری خبر خپور شو. پر هغې جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی وه. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ادارې وایي چې په وروستیو کلونو کې پر ماشومانو د جنسي تیری او د ماشومانو د قتل پیښې زیاتې سوي دي. په پاکستان کې د یوې څېړنیزې ادارې ساحل په حواله داسې ویل کېږي چې په 2019 میلادي کال کې پر ماشومانو د جنسي تجاوز 1304 پیښې ثبت سوي دي. په دې کې هغه پیښې چې پټې پاتې سوي نه دي شاملې. د دې ادارې په حواله وړم کال په پاکستان کې پر کوچنیانو د جنسي تیری او تشدد 3302 پیښې ثبت شوې. سره له دې چې د پاکستان د ملي اسمبلی د استازو په مجلس کې تر نیمایي زیاتو وکیلانو د پریکړه لیک ملاتړ کړی دی، ځینې سیاسي ډلو او د بشري حقونو یو شمېر فعالانو ورسره مخالفت څرګند کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټي یا د خلکو ګوند ویلي چې د صدا شدت له کوچنیانو سره د زور زیاتي پر کمولو اغیز نسی کولای. دا فینریوال سازمان ویلي چې اعدام پر کوچنیانو د زور زیاتي او د هغوی د قتل مخنیوي نشي کولای. دا فینریوال سازمان ویلي چې په عام محضر کې اعدام په هغو ټولنو کې چې انساني حقونو ته درناوی لري ځای نه لري. په 2014 میلادي کال کې د پېښور پر یوه ښوونځي د وسلوالو تر حملې وروسته چې 150 زده کوونکي پکې ووژل شو، د پاکستان حکومت تر وکاله بندیز وروسته د اعدام سزا برحاله کړه. په 2015 میلادي کال کې د پاکستان د پنجاب ایالت په وکیل کې له کوچنیانو د جنسي استفادې او زور زیاتی ویډیوګانې او عکسونه خپاره شول. تر هغه وروسته د پاکستان حکومت یو نوی قانون جوړ کړ چې د کوچنیانو په وړاندې داسې تیری جرم پکې وګڼل سو. د کله رئیس چې په پاکستان کې د اعدام پر سزا بندیز لري شوی، سلګونه مجرمین اعدام شوي دي. خو دا فی نړیوال سازمان په ټوله کې د اعدام له سزا سره مخالفت لري، او په دې نړیواله اداره کې د جنوبي اسیا د چارو مسؤول عمر وړایچ ویلي چې اعدام عدالت نشي تامینولی.
لاند خبرونه د امریکا حکومت په یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې دوی د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د پریکړو هرکلی کوي او پریکړې به یې عملي کړي. د هرات د پولیسو د ځانګړي عملیاتي قطعې قمندان څارنمن احمد شاه جلالي ووژل شو. د کاسو نوي سریاسم ویلي چې د سربیا د مالونو پر واردولو جنجال پارونکې ګمرکي تعرفه له منځه وړي، او د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکا پرون د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاستئ؟
وعلیکم السلام، پکتیا ولایت اوسیدونکی یم او کابل کې فعلاً ژوند کوم.
زه ګورم چې ستاسو په دوکان کې د موبایل ډول ډول پوښونه دي. تاسو یوازې د موبایل پوښونه خرڅوي که نور وسایل هم خرڅوي؟
نه، دلته هر قسم توکي شته. پوښونه هم شته، چارجر هم شته، موبایل هم شته. د هر قسم سهولیات دي موږ سره، د موبایل هر قسم.
دا راته وایي چې دغه توکي تاسو له کوم ځای راوړئ؟ تاسو خپله راوړئ که نور څوک درته راوړي؟
دا توکي موږ راوړو تجارانو نه، چې هغه عمده فروش تجاران دي، نو هغه خپله د چین نه دا مالونه راواردوي، بیا موږ هغه نه دغه مالونه الو او دلته بیا پرچون باندې خرڅوو.
دلته یو بل ورور هم ولاړ دی، او فکر کوم دې دکان کې تاسو څو تنه کار کوئ؟ که دا راته وایي چې څو تنه یاستئ؟
دلته موږ څلور کسه کار کوو، چې دوه کاریګران دي چې هغه د موبایل کار کوي، چې دا موبایل جوړېدا کار کوي، او دوه چې دي دا دکانداري کوي، او دا د دکانداري چې دا سامان خرڅ کی، موبایل خرڅ کی، او دا پرزی سکرین او دا پوخ موخ دا خرڅ.
دغه د موبایل پوخونه زګورم ډیر ښکلی دي او ډیر دغه سینګار شوی دي، یعنی ډیره کې دي شي زنانه وي. دا راته وایي چې دغه ښکلی پوخونه تاسو نه ځوانان اخلي، موسنه کسانی اخلي، علاقان ډیر اخلي، جونی ډیر اخلي؟
دا نو علاقان مالی سیاسریم ډیر راځي، او زنانای شپونه موږ سره ډیر دي، مردانای شپونه ځانته شپونه یار قسم سیستم په سیستم باندې پوخونه دي، مردانای زنانای هر قسم پوخ من خرڅو، نو هر قسم پوخونه دي زمون سره.
اوس لپاره ستاسو مارکیټ څنګه دی؟ یعنی دغه خرڅلو لري دا د موبایل وسایل؟
فعلاً خو مارکیټ ډونډ دا چې ضعیفه ده، نو آینده کې تم لرو چې خدای به ښه کړي، نو ان شاء الله خدای دې ښه کړي. نو فعلاً خو لیک مارکیټ ضعیفه ده. نو
تاسو له دغه کار چې کوی راضی یاستئ؟ یعنی هغه څه چې تاسو غوښتل دغه دکان کې تاسو ته میسر کیږي کیا؟
فعلاً خو شکر دی الله مهرباني ده، بس خوشاله یم تیر نه، ام بس دا کار ده فعلاً کوو به. نو فعلاً خوشاله،
ډیره زیاته مننه.
خیر است، مهرباني.
د ژوند رنگونه پروګرام مولا سجی راډیو څخه واورید.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
نور احمد علي کوزي له هلمند پر استولې سیمس کې لیکي د پسرلی لاره رسیدو سره لټول هیوادوالو غواړم چې په خپل سیمو کې نیالګي کېشتي. سمسور لناوي څخه هم امداسې د هیلو یو اس ام اس را لېږلې دی، وایي په هلمند کې جګړې کمې شوې دي. حمیده اتل له غزنی دی کې د سولې خبرې طالبان وښتې کړې دي. میرخان ایوبی له هلمند د فلسطین په اړه اس ام اس را لېږلې. برکت الله وفادار له علینګار لیکلي د ټاکنو نتیجې باید کمیسیون ژر تر ژره اعلان کړي، ټول کارونه د همدې لپاره په ټپه ولاړ دي. قدیر تکین لیکي د ټاکنو وروستۍ پایلې باید پرته له نور ځنډه او سیاسي فشار اعلان شي. سمیع الله حلیمی تندر پر استولې سیمس کې لیکلي دي په کابل کې د پاکستان سفارت هغه وخت ویزه ورکوي چې رشوت واخلي، او کنه څو میاشتې د چا کار ځنډیږي. عبدالله زیا له شاجوی څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي د سولې ولسی حرکت تر بل هرچا د سولې لپاره زیاته هڅه کوي. او وفا د پکتیکا له برمل لیکلي دي زموږ په ولسوالۍ کې یو سرکاري کلینیک نشته. او محمد خان محمد اسلامیار له نادلی لیکلي دي په هلمند کې له سلو اتیا فیصده کوکنار سشکال شوي دي. دا خبری مجله مهم دومره و په بلی خبری مجله کې سیسمی عباس له تاسو سره دی.